یو له هغو اړتیاو نه ده چې هیڅوک سترګې نشي ورنه پټولی. په اوسنیو شرایطو کې هر څوک دا مني چې په امنیتي او جنایي پیښو کې رسمي دفترونو ته د تلو راتلو پر مهال، په لویو لارو کې د سفر پر وخت، او په سلګونو نورو برخو کې چې د ښځو تلاشۍ ته ضرورت وي، نو د ښځینه پولیسو شتوالي ته اړتیا لیدل کیږي. خو له دې سره هم په افغانستان کې ډېرې کورنۍ دې ته زړه نښه کوي چې لوڼې او مېرمنې دې د پولیسو په لیکو کې خدمت وکړي. مګر له دې ټولو سره سره بیا هم یو شمېر مېرمنې او جنکۍ شته چې دغې له ویاړه ډکې دندې ته یې اوږه ورکړې ده. حمیده له همدې ډلې نه ده چې د پولیسو په لیکو کې د ساتنمنۍ په رتبه کې خدمت کوي. هغه له خپلې دندې خوشحاله ده او وایي چې
زمونږ کورنۍ هغه وخت زما سره ترې اندازې څوک راسره او څوک نه راسره، او دا چې زما خپله غوښتنه وله، ما غوښتل چې د پولیسو مسلک انتخاب کړم او زما کورنۍ په دې رضایت لري، نو کوم ستونزه نشته تر اوسه پورې.
خو ځینې نورې مېرمنې په ټولنه کې د ځینو خلکو او په تېره د خپلې کورنۍ د غړو له بد چلند نه سر ټکوي، او د ډېرو ستونزو له زغملو سره سره خپلې دندې ته دوام ورکوي. د هلمند ولایت د پولیسو یو افسره مسلمه په همدې ډول شرایطو کې خپله ورسپارلې دنده پر مخ بیایي او وایي چې هیڅکله به د خلکو پر خبرو له خپلې دندې نه لاس وانخلم.
زه خپله د ډېرو ستونزو سره مخ شوی یم، طالبانو تهدید کړی یم، خپلوانو تهدید کړی یم، بیا مې دوی ته قناعت ورکړی تر یو حده پورې.
سره له دې چې په ټولنه کې د ښځینه پولیسو لپاره اړتیا هر څوک مني، خو بیا هم دا یوه معما پاتې ده چې ولې له هغو مېرمنو سره چې د پولیسو په لیکو کې خدمت کوي ښه سلوک نه کیږي. د ننګرهار ولایت د پولیسو یو افسره جمیله له همدې کبله ځورېږي او هیله کوي چې خلک باید د دوی د خدمت څرنګوالي ته په پام له دوی سره ښه چلند وکړي.
دا بعضې خلک چې دي خپل خور یا مور نه غواړي چې پولیسو ته راشي، په خاص سترګه ورته نه ګوري. مثلا یونیفورم کې چې په ځان کې لوي نو وي پولیسه ده، یعنی په ښه اخشان ورته نه ګوري. خپل خپلوان ورپسې خبرې کوي، رفت آمد ورسره نه کوي، وایي پولیسو ته تلله. مګر پولیس بعد مسلک نه دی، ښه مسلک دی، مقدس مسلک دی. همداسې ډاکټر، معلم، مثلا مار چې شته ضرورت دی، همداسې پولیسو ته هم ضرورت دی. یو نارینه نه شي کولی چې د ښځې بیا کې یا جامو کې یا بدني تلاشي ورته وکړي. دا هر څنه مخکې پولیس ښځینه پولیسو ته ډېر ضرورت تشویق کوي چې باید زموږ نورې خویندې میندې باید پولیسو ته راشي.
نن سبا د افغانستان دولت د دغه هیواد د خلکو غوښتنو ته په پام هغو مېرمنو ته چې په پولیسو کې خدمت کوي ځانګړي امتیازات منلي، او مېرمنې هڅوي چې د پولیسو په لیکو کې شامل شي. موږ د پولیسو اکاډمۍ و چارواکي سمونواله نیاز بیبي پوښتلې چې په هیواد او په ځانګړي ډول کابل کې څومره پولیسانې په خدمت لګیا دي او دوی په کومو شرایطو او امتیازونو د پولیسو لیکو ته جذبېږي.
دلته د څلور میاشتو کورس هم دی او د نهه میاشتو هم دی. شرایط ورته لیلي مناسب دی. خپل ورونو سره یو ځای درس وایي. که چېرته د اطرافو نه راځي نو دلته مونږ اویا بستره لرو، خو سره ډېر احترام لرو. د وخت چې دا طلاب وي او خپل درسونه وایي د میاشتې $50 ورکړل کېږي. په مرکز کې اووه تیس افسرې دي، 204 نفر ساتنمنې دي او نهه نوي سرباز لرو.
د کورنیو چارو وزارت او زیاتره کتونکي په دې اند دي چې نسبت تیرو کلونو ته اوس ډېر شمېر او په اسانه مېرمنې دې ته حاضرېږي چې د پولیسو په لیکو کې کار وکړي. سمونواله نیاز بیبي هم په همدې باور ده.
د پروس کال او د اته اتیا کال مونږ یو شپېته نفره فرق کړي د ولایت د راغلي او د کابل نه. چې دې جمله کې هم ساتنمنه دي، هم سرباز دي، او هم افسر دي. هره جنۍ په جنۍ کې ځان له کار کوي، په دروازه کې ځان له کار کوي، په تورخم په بندر کې ځان له کار کوي. هر صبح کې دوی ته چوکۍ ورکړې شوې دي. په کمیساری برخ کې بالخصوص ښځې چې خزانې مونږ چې لرو دا پیغلې چې نه کوي اته نفر دي چې درې کاله درس ویلی دی، اوس امتحانونه دي او فارغېږي. اوس ډېرې زموږ خلک ښه شوي دي، خپلو خویندو ته اجازه ورکوي، خپلو لورانو ته اجازه ورکوي چې اکاډمي پولیس ته. هره دوره کې مونږ 14 نفره 15 نفره جذب کوو او ډېر خرابیا رویه ورسره کوو. پخوانه خو چې خپلو خور ته لور ته کله اجازه ورکوله چې
کتونکي په دې باور دي چې که افغانان غواړي په جنایي مسلو کې ښځې او مېرمنې له پردیو نارینهو سره مخ نه شي، یا هغوی په لویو لارو دفترو او تلاشیو پر وخت د نارینهو لخوا ونه لټول شي، نو پکار ده چې هغو مېرمنو ته اجازه ورکړي چې غواړي د پولیسو په لیکو کې خدمت وکړي. او دغه راز له حقوق سره داسې چلند وکړي چې نور هم خپلو دندو ته وهڅیږي. خو د پولیسو ادارو او د کورنیو چارو وزارت ته هم پکار ده چې د ښځینه پولیسو لپاره د خدمت داسې چاپیریال مساعد کړي چې هغوی د ټولنیزو آدابو او نزاکتونو له ساتلو سره په څنګ کې خپلې دندې په ښه ډول ترسره کړي، څو نورې مېرمنې هم د دوی په لیدو دې کار ته وهڅیږي. مرستون د ډیرو افغانانو لپاره یو آشنا نوم دی. کلونه پخوا د دولت لخوا د بې سرپرسته میرمنو او اړو کسانو د ساتلو او د هغو د روزنې لپاره لومړنی مرستون په کابل کې پرانیستل شو چې لا هم فعال دی او اوس یې ځینو ولایتونو ته هم د فعالیت ساحه پراخه شوې ده. په اوسنی وخت کې مرستونونه د سری میاشتې د عالي ټولنې په چوکاټ کې فعالیت کوي او زیاتره د دوه کلونو لپاره بې وسه او بې سرپرسته میرمنې ساتي. په دغو دوو کلونو کې باید یادې شوې میرمنې د مرستون په روزنځایونو کې یو داسې کسب زده کړي چې بیا خپل ځان او خپل بچیان وساتلی شي. نوروز علي علیزاده مو چې د مرستونونو د چارو سنبالښت په غاړه لري، په دې باب پوښتلی چې دمګړې په مرستونونو کې څومره کسان میشت دي او هغو ته کومې اسانتیاوې برابرې شوي دي.
هغه خیزه چې کندی سرپرست و نلری مون اغوی حمایت کوو په مرستونونو کې ډوډۍ کالی او کور ورکوو. د دې اطفال مکتب ته ځي او سبق وایي او خپله خزه هم کارونه ازده کوي لکه خیاطی لکه گلدوزی او نور شیان. اضافه تر لدوه سوا خزو مرستونونو تا راجستر دی او دلتا د حمایت لاندې دی. مون غواړو چې هغه پیشرفته کسبونه چې چلیج په شار کې هغه ازده کوي تر څو په راتلونکي دوی پوزان بسیار شي.
د افغانستان جنگي شرایطو ته په پام سره سری میاشتې د مرستونونو لمن ځینو ولایتونو ته هم ورغځولې ده. دا چې کوم ولایتونو ته له ښاغلي علیزاده به وورو
په ولایت کې هم مونږ فعالیت لرو. هغه مرستونو چې مونږ لرو په قندهار کې، په جلال آباد کې، مزار او هرات کې، هلته هم خزی استه او د مرستونونو حمایت لاندې دي.
یو له هغو کسبونو څخه چې په مرستونونو کې میرمنو ته ورزده کول کیږي خیاطي ده او ډېرې میرمنې هم غواړي چې همدا کسب زده کړي. میرمن امنه چې له څلورو کلونو را پدې خوا د کابل په مرستون کې دیره ده، اوس د خیاطې په کورس کې شامله شوې ده.
څلور کاله مې کېږي چې راغلی یم. زه در مخه د کندهار په مرستون کې وم، بیا کابل ته راواوښتم. سړی مې د پنچرخي په زندان کې دی، زه به دا مرستون کې یم. دلته څلور کاله کېږي وظیفه مې نه ده کړی او په دا خیاطۍ کې اوس دا دوې هفتې کېږي چې موږ شامل یو. څلور ماشومان لرم، مشر زوی مې د نو کال دی. موږ د دولت دا خواهش دي څو در څو په دې مرستون کې پراته یو. هره ورځ موږ ته تاسو نن باسو سبا مو باسو نن مو باسو سبا مو باسو. مور پلار مې سپین ږیری دي، په خبر نه یم چې مړه دي ژوندې دي، هېڅ خبر نه لرم. کیو دا غواړم چې زه ښه خیاطه سم، سبا یا بل ورځ مې وباسي د مرستونه، زه خپله خیاطي وکړم، د خپل ماشومان په خپل لاس وساتم.
تر اوسه دې څه زده کړی دی؟
تر اوسه مې دغه جیبونه جوړوو، یو کوچنی د کور یو زاړه کالي را و خپل ماشومان ته کالي په جوړوو.
ستاره د کابل مرستون د خیاطۍ بله شاګرده ده. هغه هیله څرګندوي چې په راتلونکي کې له همدې لارې ول مړې حلاله ډوډۍ پیدا کړي.
څلور لورګانې لرم، یو زوی لرم. ټول مشکلات هم دلته حل سوی ده. که دا ځای نه وای مجبوره د سړک په سر مې ګدایي کړې وای.
خواړه څنګه دي دلته؟ تاسو ته خام درکوي، پاخه درکوي؟
خواړه م ډېر ښه دي، نه دیګه هم تیار پوخ ده. غرمه وریځې راکوي، کله لوبیا، کله کدو، کله هر شی ورسره، کله غوښه. بېګانه مخې لوبیا ده، کچالو دي. تیاره ډوډۍ باندې زه چایم تیار ده، ساري شیدې راکوي. ته ما ته ویدي سترغو به هېڅ سترغو خیاطي زده کوي. زم کوشش کوم چې خیاطي مې زده سي، له دې احتیاج اوسم. بیا به نو بل چېرته کوم دکان چای به کوم، یا به کور کې کار کوم، مقصد چا کالي به ګنډم چې خپل اولاد ته عمر ډوډۍ پیدا کړم.
خو د کابل مرستون د صنایعو مدیر احمد شاه صالحی وای چې دوی په همدې بسنه نه کوي، بلکې په مرستون کې میشتو مېرمنو ته لیک او لوست هم ورزده کوي. هغه له لا نورو معلوماتو سره:
پخوا حرفوي کورسونه په مرستون کې وو، خو اوس مهال دوه هفتې کېږي چې د خارجي دوستانو په مرسته موږ اتلس میاشتنی کورس مو په لار اچولی چې د ورځې شپږ ساعته کار کوي او کار در مقابل غذا په نامه. دوی د ورځې 100 افغانۍ معاش اخلي، 50 افغانۍ د موټر کرایې او 50 افغانۍ د ډوډۍ پیسې اهلي، د ورځې 200 ورک.
مرستون له اصله د دې لپاره جوړ شوی چې اړې میرمنې او هغه کسان چې محتاج دي پکې وساتل شي، او بیا په همدې موده کې هغو ته په یوه برخه کې روزنه ورکړل شي څو په راتلونکي کې پر ځان اتکا پیدا کړي. د نظر خاوندانو په وینا همدا یو ښه چانس دی چې سره میاشت او نورې اړوندې ادارې له ښارونو نه سوالګرې میرمنې راټولې او په مرستون کې تر روزنې لاندې ونیسي. دا کار به له یوې خوا په ښارونو کې د سوالګرو ښځو منطقي مخنیوی وي، او له بل پلوه به له هغو سره مرسته وشي چې په راتلونکي کې پر ځان بسیا ژوند ولري.
عزتمنو اوریدونکو، اوس به هم وخت مرې شي د ښځو په اړه څو لنډ خبرونه در واوروي.
په دې وروستیو کې په کابل کې د افغانستان په بیا رغونه کې د مدني ټولنو او د ښځو د ونډې د اخیستلو تر سرلیک لاندې یو ورځنی سیمینار جوړ شو. په دغه سیمینار کې د راتلونکي حکومت په جوړښت کې ښځو ته د لا زیاتې ونډې ورکولو غوښتنه وشوه. تېره اونۍ په کابل کې د ښځو د لاسي صنایعو دوه ورځنی نندارتون پرانستل شو. د کابل ولایت د سوداګرو ښځو فدراسیون وایي په دې نندارتون کې د کابو 100 میرمنو لاسي کارونه نندارې ته وړاندې شول. په دغه نندارتون کې د ډبرو، فلزاتو، ټوکرانو او داسې نورو موادو څخه یو لړ تزئیني اغوستونکي او د کارولو وړ په زړه پورې جوړ شوي شیان نندارې ته ایښودل شوي وو. د تیرې سه‌شنبه په ورځ د بلخ ولایت 150 سوداګرو ښځو ته د امریکا د متحده ایالاتو په مرسته په مزار شریف ښار کې روزنیز ورکشاپ جوړ شو. د باختر اجنس خبر له مخې دغه ورکشاپ د کسبګرو ښځو د ظرفیت لوړولو او د هغو د لاسي صنایعو د خرڅلاو لپاره د بازار موندلو په مقصد جوړ شوی و. د باختر اجنس ته یو بل خبر له مخې تیرې سه‌شنبه د هرات ولایت د ګذرې ولسوالۍ کې د خواجه محمد ګنجاني د نجونو د لیسې د ودانۍ د بنسټ ډبره کېښودل شوه. د دغه ودانۍ د جوړولو لګښت چې 80,000 یورو کېږي د دغه ولایت د پی آر ټي ډلې په غاړه اخیستی. همدارنګه په دغه ولسوالۍ کې د نجونو او هلکانو د یو ښوونځي د بنسټ ډبره کېښودل شوه. د هرات ولي ډاکټر احمد یوسف نورستاني ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ښوونځي باندې به د میشتې پی آر ټي یا د ولایتي بیا رغونې د ډلې لخوا نوي زره یورو ولګول شي. ډاکټر نورستاني زیاته کړه چې دغه ښوونځي په جوړېدو سره به د 1500 نجونو او هلکانو د درسي خونو د نه موجودیت ستونزې حل شي.
قدرمن اوریدونکو، له تاسو سره په نیمه نړۍ کې زموږ وخت هم دومره وو. که غواړئ چې د نیمه نړۍ په لاخېسته کولو کې برخه واخلئ، نو په دغه پتو له موږ سره اړیکې نیولی شئ. آزادې رادیو د نیمه نړۍ اونیزه خپرونه او زموږ د پوسټ باکس شمیرې دي: په قندهار کې 22، جلال آباد 4، خوست 1، په کابل کې 44، او په پېښور کې زموږ پوستي پته ده: آزادې رادیو، پوسټ باکس 24، یونیورسيټي ټاون، پېښور. تر بلې دغه ورځې مو په لوی او مهربانه خدای سپارم.
ساعت 11 قبل از ظهر به وقت کابل.